اوکراین او روسیې لانجه لا هم جدي کیږي، پر افغانستان به یې اغېز سوي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، او په همدې کار سره د دغه کمیسیون چارې هم پای ته ورسېدي. سیګار ویلي افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکي وړتیاوې نه لري. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. ټپي د هلمند ایمرجنسي روختون ته وړل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په راروانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه، او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې له دغه هیواد احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ورځ په خیر. د اوکراین په سرحد کې د شاوخوا 1.5 لک روسي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو وروسته په دې سیمه کې وضعیت ترینګلی شوی، او اوس له ټولو نښو نښانو ښکاري چې د یوې جګړې احتمال نږدې دی. په وروستي پرمختګ کې په یو لیک کې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې کره معلومات ورسره دي چې روسیه پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او ویوژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د دې لیک محتویات څو خبري اژانسونو لیدلي دي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي له نړیوالو وغوښتل چې که غواړي د دله هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دې ورکړي، او مخکې تر هغه د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل دی اوس تقریبا دې قطعي نتیجې ته رسېدلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د نیولو پلان لري. نورو لویدیځو هیوادونو او همداراز د ناټو عمومي منشي هم د امریکا د ولسمشر دا اټکل تایید کړی دی، خو په عین حال کې د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم هیڅکله نه دي بندې شوي. د دې لانجې نړیوال اړخونه پرېږدو او پر دې تمرکز کوو چې د افغانستان او د دې سیمې لپاره به پر اوکراین د روسیې د برید احتمالي عواقب څه وي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د کورني سیاست معادلې به پر کوم لور وخوځېږي، او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر راتلونکي به یې اغېز څه وي. د نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې همدا موضوع څېړو. د بحث میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای، او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له استاد ساپی نه پوښتم چې ساپای صاحب، ستاسو په نظر د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه، یا په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې برید چې لویدیځ هیوادونه یې د اوکراین اشغال بولي، دا څومره ستاسو په نظر ممکن یا نږدې دی؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنو د محترم میلمه ته، او ګرانو اورېدونکو ته د زړه د کومې احترامات وړاندې کوم. د اوکراین او روسیې د اړیکو ترمنځ باید داسې وویل شي چې هغه سرحد کې دي چې روسیا غواړي اوس کنټرول پر باندې وارد کړي، چې اوکراین د روسیې د کامنویلت د مشترک منافع له هیوادونو چې د پخواني مستقل شوي جمهوریتونه یې دي، داسې یو هیواد نه وي چې ناټو کې عضویت حاصل کړي یا د دوی نه د ماسکو نه مخ واړي. په همدې لحاظ باندې د لومړي فشار په آیس باندې 150 عسکر په سرحد ټوټه ځای په ځای کړي، او ظاهرا وایي چې موږ مناورې کوو مګر حمله ته تیار نه یو. مګر په جانب مقابل کې ټوله نړۍ، غربي اروپا او متحده ایالات هم د سی آی ای په شمول هغوی بې خبره نه دي، حتما منابع لري، دننه سفارتونه ستاسو هیوادو وتل خپل نمائندگان یې وغوښتل، هغوی متعقین دي چې دا حمله به کیږي. خو بیا هم فکر کوم که خبرې د دوی چې لکه جریان لري تقسیم د منافع د ساحاتو د نفوذ باندې د قوا د غرب سره غږېږي، لکه پخوا چې جهان په دوه قطبو تقسیم شوی و قوت بنامفې زخت ډېرې د هر هېواد هر منطقه کې موجود دي.
بله.
نو که هغه ته توافق ته ورسېدل بیا په جګړه زما په خیال کې منتفي وي.
مننه استاده. او احمد صاحب، په افغانستان کې عمومي وضعیت هغه فضا محیط کې مود یا فکر یا تصورات څه دي د اوکراین د جګړې په باب، مخصوصا د طالبانو په حکومت کې چارواکي، او په مجموع کې د وضعیت د اوکراین د وضعیت د خرابېدو لپاره یو څه چمتووالی شته، یو څه فکر تصور شته؟
تاسو ته ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم سره له دې چې د جګړې ګراف لوړ دی، لویدیځه نړۍ په دې موضوع باندې فشاري کوي چې روسیا د جګړې لپاره وروستیو چمتووالو بوخته ده. خو زه فکر نه کوم که دا جګړه پیل شي، ځکه دواړو لورو ته خطرناک زیانونه اوړي او دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي. د بل طرفه ډیری هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه منځګړیتوب کوي. زما ډیر باور دی چې دا جګړه تر ډیره حده تر تبلیغاتي جګړې پورې تړاو لري او یا یوازې د مانورو تر حده پورې. په افغانستان کې د اسلامي امارت مسؤولین او اعضا تل دوی د ګاونډیو هیوادونو ته سیمه ییزو حتی نړیوالو هیوادونو ته مشوره دا ورکړې ده چې افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې یوه ترخه تجربه لري. جګړه هیڅکله د چا په ګټه نه ده، جګړه تل زیانونه لري. حتی کوم جهاد چې په جګړې باندې په فشاري کوي، هغه تر جګړې نه جګړیز حالت کې ډیر څه ترلاسه کوي شي. لبل طرف دا چې دلته چمتووالی شته او که نشته، عمومي باور په اوکراین کې هم دا دی چې جګړه نه پیښیږي. هغه سیمه چې د اوکراین هغه برخه چې د روسیې او د نورې نړۍ جنجال لپی، په هغه برخه کې هم ژوند ډېر عادي روان دی. څوک تصور د جګړې نه کوي، سره له دې چې په میډیا کې جګړه روانه ګڼل شوې ده، لیکن هلته خلک عادي ژوند کوي. موږ تاسو راپورونه اورېدلي دي، لیکن دلته سره له دې هر څه د اسلامي امارت مسؤولینو له پیل څخه نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سرحدونه او قلمرو دا به خوندي وي، نه به چاته اجازه ورکول کېږي چې له دې ځایه چاته زیان ورسوي، او نه به د دې اجازه ورکول کېږي چې له هغې خوا دلته زیان ورسوي. خصوص شمالي سرحدونه اوس زموږ ډېر خوندي دي. هلته یو خاص کتاب درې زره کسیزه کتاب تشکیل شوې ده چې په نظامي ډګر کې به امید ده چې افغانستان هیڅ متضرر نه شي. په اقتصادي ډګر کې چونکې د
اقتصادي اړخونو ته راځو، احمد صاحب، زه غواړم له استاد ساپی نه وپوښتم چې البته چې د افغانستان باندې به د اوکراین د جګړې اثرات مستقیما د جګړې اغیز نه وي، مګر شاوخوا هغه ډیپلوماتیک اثرات او په سیاسي برخه کې اثرات او اقتصادي اثرات چې مخکې احمد صاحب هم یادونه وکړه، دا به وي څه ډول اغیز پر افغانستان پریوتای شي که چیرې په اوکراین کې جګړه ونخلي؟
مننه. دې کې شک نشته دی چې د هر هېواد په ګاونډ کې که جګړه په دې سویا ونښلي، لکه احمد صاحب هم چې ورته اشاره وکړه چې هغه نړۍ ټوله دربار ونیسي، یعنې تقریبا نړیواله جګړه وي، نو افغانستان په داسې حالت د جغرافیایي کې موقعیت لري چې له هر راز نه دا ژوند عادي ژوند دی، مختل کېدای شي، هم اقتصادي د لحاظ نه، هم فرهنګي د لحاظ نه، هم امنیتي د لحاظ نه، هم سیاسي د لحاظ نه. دا علت دا ده چې دواړه خواوې د قدرتو چې خپلو کې جنګېږي او افغانستان ورته نږدې دی، غواړي د افغانستان په موقف پوه شي. که افغانستان فرض کوم دا ټول اعتماد لري بیا د اسلامي امارات په پالیسیو پورې چې څنګه چې دغنه په کورنۍ پالیسی کې تر اوسه تشریحات ورکړي دي مشرانو یې اظهار کړي دي په واضح توګه د امنیتي او خصوصا د وزیر صاحب د دفاع د امارات له خوا نه چې زمونږ خاوره او یعنی افغانستان به د پردي جنګ دپاره یا د هغو کډیو دپاره نه په کارول کېږي چې هغه زمونږ په بل هېواد ګاونډي هېواد حمله وکړي. که وکولی شي چې همدغه پرنسیپ حفظ کړي او دلته مداخله ونه شي چې دا زمونږ بېطرفي تقریبا په دې جګړه کې له منځه یونسي نو بیا یو څه افغانستان آرامه پاتې کېدلی شي.
ساپای صاحب، دا جګړه مخکې هم ما یادونه وکړه چې اوکراین لا د مخه د جګړې ډګر دی او کېدای شي چې د دې جګړې اثرات مستقیمن یعنی د افغانستان په شمالي یا جنوبي سرحدونو باندې اغیز و نه لري، نه له روسیې سره، ځکه چې دا زرګونه کیلومتره لرې پرته سیمه ده. دغه نورې برخې چې تاسو یادونه وکړه چې مثلا فرهنګي برخه او امنیتي برخه او په دا نورو اړخونو باندې کله ګرانا واچوي چې هغه زیانونه چې افغانستان یې له دې جګړې لیدلی شي په اقتصادي برخه کې، په امنیتي برخه کې او په مجموع کې غیر مستقیم زیانونه به کوم وي د افغانستان لپاره د دې جګړې؟
بله، مستقیم امنیتي زیانونه خو ګرچې مونږ اورو چې هیڅ نوه خارجي منظمه قوه به دلته یا ګروپ وجود ونه لري چې زمونږ امنیت مختل کړي، مګر تر اوسه پورې هم غربي نړۍ هم زمونږ شمالي ګاونډیان په دې فکر دي چې تر نور تروریستي اعمال ترسره کېدای چې دولت د امارات د افغانستان به هم ورسره په مشکلاتو کې اخته وي. که د هغه نقطې نظر نه ورته وګورو، البته جګړه غوندې شلي نو بیا زمونږ امنیت خرابېدو ته زمینه ډېره مساعده دي، ولې چې افغانستان ته بیا همداسې جګړه کې هېوادونه زمونږ شمال ته مرسته نه شي رسولی چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي، هغه ګاونډي هېوادونه په مجبو کې. په همدې لحاظ باندې که وخت چې جګړه ونښلي بیا نو اقتصادي پیشرفت صورت نیسي، نه مرستې د خارجي او خارجي مرستو ته افغانستان اشد ضرورت لري چې د هر نگاه نه بل حتی خوړو د نگاره او د پیسو د نگرانه لاس د تیګې لاندې د غربي هېوادو دی نه باید مبره شي.
مننه. او همت صاحب، تاسو څه ډول اټکل کوئ چې د دې غیر مستقیمې اغیزې به د دې جګړې پر افغانستان څه وي؟
زه فکر کوم غیر مستقیم اغیز به یوازې په اقتصادي ډګر وي. امنیتي ډګر دلته خوندي دی، یو علت یې دا دی چې زموږ او د دوی ترمنځ، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، زرګونه کیلومتره فاصله ده. دویم علت یې دا دی چې زموږ او د دوی ترمنځ عقیدوي تړاو نشته. یعنې دا جګړه داسې وایم چې عقیدوي جګړه نه ده چې دلته بیا څوک پناه راوړي، موږ به هسې یو مسلمان هغه سره مرسته وکړو یا دا وی چې د دې څخه نړیوال او تشویش ولري چې دلته بیا هغه مذهبي ډلې رانشي، دا مشکل هم حل دی. یوازې چې اغیز لرلای شي غیر مستقیم، هغه اقتصادي اغیز دی چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی او تکیه د اوس لپاره په منځنۍ اسیا باندې ده. طبي خبره ده چې د اوکراین جګړه به د منځنۍ اسیا هیوادونو په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کوي، په نورو ډیرو لحاظونو باندې، نو دغه ضرر بیا غیر مستقیم افغانستان ته هم رسیږي. په سیاسي ډګر کې زه بیا خپل باور بیا تکراروم چې دا جګړه نه نښلي. زه د اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده په سیاسي ډګر کې چې د دغه موقع څخه چې شرق او غرب یو نوی په کشمکش کې دي او د امریکا هغه ملکي تر سوال لاندې راغلی ده، هغه کوم ابر قدرتي چې دوی وه، هغه اوس د پخوا په څیر نه ده پاتې. مختلف جهتونه د امریکا له تفاهم او د هغوی له خوښې پرته ځینو مسایلو کې تصمیم نیسي. اسلامي امارت په دغه وخت کې خپله بهرنۍ ډیپلوماسي او بهرنۍ سیاست لا ډېر ګړندی او چټک کړي تر څو د دغې موقع نه په استفاده د افغانستان دغه سیاسي معضله په ښه توګه حل کړي. هغه داسې کېدای شي چې تیار نړۍ په دوه قطبونو ویشل شوې ده او جګړې ته نږدې دي تقریبا، یا هغه چې تبلیغاتي جګړه یې پیل کړې ده. په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د امریکا نه ځینې هېوادونه جلا کړي، هغوی سره مستقیم تماس ونیسي. دا اوس چې د خلیج سفر و یا د ناروې سفر و د اسلامي امارت، دا هم د دغو هڅو یوه برخه بولم. مشوره مې دا د اسلامي امارت
کې دې باندې لږ رڼا واچوي احمد صاحب، که په دې باندې لږ رڼا واچوي، مطلب ستاسو دا دی چې هغه هیوادونه یوې خواته کړي چې له پخوا نه له امریکا سره مخالفت لري لکه چین، روسیا او ایران، او که د امریکا خپل متحدان په اروپا کې هغه ترې جلا کړي.
دواړه مې هدف دي تکل صاحب محترم. چین او روسیا له پخوا هم په دې تکل کې وو چې اسلامي امارت سره اړیکې جوړې کړي، لیکن اروپایي اتحادیه چې په راس کې دي لوی هیوادونه دي لکه المان او ناروی وړکی هیواد یا نور داسې هیوادونه شته چې هغه مستقیما د افغانستان سره خواخوږي لري، او د امریکا په دغه یرغل کې چې په افغانستان باندې کړی او دلته به هیڅ زړه نا زړه یا یاده و چې له زړه څخه ګډون نه کړی دی، مجبوریت په اساس ګډون کړی. او دغه راز عربي هیوادونو سره امارت مستقیما روابط لا ډېر ټینګ کړي دي، شرقي آسیا د اندونیزیا مالیزیا سره اړیکې ټینګې کړي، او نور کوم هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضیه کې مؤثر تمام
دي. د طالبانو حکومت نشي کولای نړۍ او لک تر لګه یو یا دوه هیوادونه دې ته قانع کړي چې په رسمیت وپیژني، څنګه به وکولای شي چې دومره یوې لویې سیمه ییزې لوبې ته لاس واچوي؟
زما هم دې خبرې ته اشاره ده چې نړۍ اوس د امریکا له هغه کوم زبرځواکي چې ده، یا هغه دوی چې کوم نړۍ په خپل واک کې اخیستې ده، له دې څخه ورور ووځي. ډېر پراخه نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني، زړه یې غواړي. دا اوس یو یو نه پوهېږم چې وی وایم که ونه وایم، یو قوي کوشش روان دی چې یو لوی بلاک په خپل سر باندې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا اوس کار پرې روان دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت لپاره دا اوس ډېره اسانه ده چې د هیوادونو سره مستقیمې اړیکې جوړې کړي، او د دغه موقع نه چې نړۍ په د شرق او غرب ترمنځ په کشمکش کې مصروفه ده، د امریکا هغه کوم ویلیو چې وا د ابرقدرتۍ هغه هم راچټه شوې ده، د دې نه په استفاده باندې اسلامي امارات باید ښه سیاست ولوبوي او د دې موقع نه ښه استفاده وکړي.
مننه احمد صاحب. وروسته په خبرونه کې غواړم له تاسو نه دا هم وپوښتم چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې به په هغه صورت کې چې روسیا پر اوکراین برید وکړي څومره زیانمنې شي؟ په دې اړه مخکې استاد ساپی یادونه وکړه، غواړم له تاسو نه هم دا وپوښتم. خو اوس ورځمه چون په همدې موضوع کې یو، زه له ساپی صاحب نه پوښتنه کوم. استاد ساپی، ستاسو په نظر څومره امکان لري چې طالبان له دې موقع نه لکه څنګه چې همات صاحب وایي استفاده وکړي د ځان د رسمیت پیژندنې لپاره، او د دې لپاره چې د امریکا پر وړاندې یو قطب، یو نوی قطب جوړ کړي؟
مننه. زه تر بیخي دې خبرې سره د امارت صاحب موافقم چې اسلامي امارات باید ټول هلې ځلې خپل تر شروع کېدو یا نه شروع کېدو د جنګ په شمال کې د غرب د روسیې سره دا فعالیت باید وکړي چې خپل موقف معلوم کړي که افغانستان پر اسلامي امارات نړۍ د خوانه ګاونډیو د خوانه رسمیت نه وي پیژندل شوی، نو بیا موږ خپل موقف باید مقایسه کړو دې سره چې پاکستان په دې حالت کې باید څه کوي، ایران څه کوي، ترکیه څه کوي، د امونه خواته نور هیوادونه کوم خواته روانېږي. نو زه یوازې په ناپیژندلې ځان باندې نشم کولای چې دا ټول تحمل کړی شم چې هم اقتصادي، هم سیاسي، هم امنیتي. اسلام خو څوک رانه اخیستی دی چې یا خو ایدیالوژي ده، خپله ایدیالوژي ده. همدا امارت د دې لپاره مکلف د اعلان د نوم هم دې ته ورته دی چې دا دوی ایدیالوژي سره نه د شمال مقایسه کېږي او نه د غرب مقایسه کېږي، ولې چې مستقله ایدیالوژي خپله لري. مګر په روزانی ژوند کې په دغسې حالاتو کې چې موږ ته پېښېږي، په نړیوالو اړیکو کې موږ څنګه باید ځان وساتو؟ که موږ داسې متحدین پیدا کولی و چې په عربي نړۍ کې یا ګاونډیو هیوادو کې چې هغوی نه د امریکې پخوا دي او نه د روسیې پخوا دي او خپل استقلالیت ساتي، بیا نو موږ به هم مل یو او موږ څه چې په هغوی پیښېږي په موږ هم
کوم دي. دا هیوادونه چې تاسو یې یادونه کوئ چې نه له لویدیځ سره دي او نه له ختیځ سره،
زه فکر کوم چې یعنی کدا پیدا شي ما ویل کدا چې هیوادونه زموږ ګاونډ کې پیدا شي، افغانستان یو د همغو نه دی. فکر کوم همدا اوسني حالت کې چې نه موږ د غربي خبرو پسې روان یو او نه د شرقي خو پرون زموږ نه شکست خوړلی و او جهاد دلته سپاري شوی او میلیونونه په قربانیو تلفات ورکړي دي. موږ ځان غوندې یو هیواد په دې سیمه کې زه نه وینم چې د افغانستان په موقف کې پیدا شي او همدا دریځ یې غوره کړی چې موږ سره لاس راکړي.
یعنی که مثلا تاسو یادونه دا وي چې یو څه منځلاري هیوادونه چې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ په اړیکو کې توازن ساتي، لکه مثلا اندونیزیا یا مثلا مالیزیا یا ځینې نور هیوادونه د هندوستان دی مثلا چې یو څه توازن د دواړو ترمنځ ساتلی، له دوی سره افغانستان ملګري کېدای شي؟
هغه سره بېشکه ملګري کېدای شي، مګر هغه ډېر لرې دي ساحې نه بیا هم واقع دي او دومره موقف کې که هغوی وي لکه مالیزیا لکه اندونیزیا چې اسلامي هیوادو په کانفرنس کې په پاکستان کې خپل موجودیت وکړل چې د افغانستان په مورد کې سره څه ډول هغه خوا دوی ځان ته غوره کړه. یعنی ډېر څه ولیدل شول، غربي هیوادونه چې څه شی د امارت نه غواړي هغه تقریبا اسلامي کانفرنس کې په تېر کانفرنس کې په پاکستان کې دوی فیصله پرې باندې وکړله او داسې جدي اقدام یې ونه کولی په رسمیت پېژندلو د اسلامي امارت د افغانستان کې. نو بیا که هغو پورې هم افغانستان په رسمیت نه وي پېژندل شوی امارات دلته بیا به نو اندونیزیا هم دومره ځان ته جرات نه ورکوي او مالیزیا هم نه ورکوي. مرستې کومک او اقتصادي د جنوب د خوانه صحیح ده چې دا کوو شي او زموږ مشکلات د اقتصادي رفع کړي، همغ نه به هم موږ منندوی اوسو، مګر د سیاسي لحاظه هغوی د افغانستان د اسلامي امارات موقف مشکله ده چې غوره کړي.
ډېره زیاته مننه همت صاحب. پر افغانستان له افغانستان سره د نړیوالو مرستې چې د اوس د 200 میلیون ډالرو ژمنې شوې دي، البته که څه هم د طالبانو د حکومت د چینلونو له لارې نه لګیږي بلکې د مرستندویو هیوادونو مثلا د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې لګیږي، خو په هر صورت افغانستان ته پیسې راځي، افغانستان ته مرستې راځي. د دې مرستو پر بهیر به د اوکراین د جګړې او البته بیا هم یادونه کوو چې احتمالا که دا جګړه پیښه شي اثرات او اغیزې به یې څه وي؟
طبیعي خبره ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله دا جګړه به یو پراخه جګړه وي او په دې کې به ډېرې پرمختللې وسلې کارول کېږي که خدای نه خواسته خدای مکړه پیښه شي. په دغه برخه کې به په افغانستان باندې اثرات منفي وي، د نړۍ توجه به اوکراین ته اوړي، د مرستو توجه به هم هغه طرف ته اوړي. لیکن له بل طرفه که وګورو دغه نړۍ چې په کومه برخه کې دا جګړه احتمالا که پیښه شي، دا د افغانستان په قضیه کې د مرستو په برخه کې مستقیما دخالت نه لري. منظور مې منځنۍ آسیا، روسیه او دغه هیوادونه دي. یعنی زه وایم چې ډېر تشویش به د دې نه نه وي چې دلته مرستې وځنډېږي. له بل طرفه دغه جګړه به ډېره دوامدار هم نه وي که احیانا پېښه شي. د اوسني عصر جګړې ډېرې برخلیک ټاکونکې وي، عاجل ختمېږي. پخوانۍ جګړې په جګړو په څېر نه دي. شاید زه فکر کوم که جګړه پیل هم شي تر میاشتو به دوام ونه کړي، نو بیا حالت بیرته نورمال کیږي، وضعیت نورمال کیږي. له دې هر څه سره سره زه تکلف بیا هم په دې باور نه یم چې دا جګړه دې پیل شي. دا موږ تاسو وینو چې یوازې
همت صاحب پر احتمالاتو خبرې کوو. فکر کوم چې البته ما مخکې څو ځلې ټینګار وکاو چې جګړه نه ده پیل شوې، مګر له ټولو علایمو داسې ښکاري چې د جګړې لپاره لږ تر لږه تیاری روانې دي او خبرداری هم ورکړل شوی. سوال دا دی چې دغه هیوادونه چې د اوکراین د اوسنی دولت ملاتړ کوي چې اکثرا لویدیز هیوادونه دي. دا هم دغه هیوادونه هم دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشری مرستې کوي. که دوی هلته ښکیل شي فکر نه کوي چې د دې اغیز به د افغانستان پر مرستو پریوزي؟
بله، ما وویل چې دا حتما اغیز پریوزي، په دې کې شک نشته. له همدې امله موږ هم له نړیوالو څخه غواړو چې جګړې ته ولاړ نه شي. جګړه په هر صورت د دوی لپاره هم زیانباره ده او د ټولې نړۍ لپاره او د افغانستان لپاره هم زیانباره ده، په هر صورت زیان لري. هیله موږ له نړیوالو څخه دا ده چې موږ د جګړې تجربه لرو. جګړه په هیڅ صورت باندې ګټور نه ده. دوی په خپله هم تجربه لري. تېرې نړیوالې جګړې که دوی راواخلي، د روسیې او د لویدیځ ترمنځ چې کومې لویې جګړې وشولې، هلته دواړو اړخونو ته زیانونه ورسېدل، لیکن پایله بیرته هغه ته وه چې مخکې له جګړې وه. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې اړه فکر کوي او دې جګړې ته به داخل نه شي، او که داخل شي په هر صورت افغانستان ته زیان رسیږي، مستقیم یا غیر مستقیم. له همدې امله زموږ خواهش هم دا ده چې دا جګړه ونه شي.
مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې یو بخښي، په دا وروستیو دقیقو کې زه غواړم چې لومړی له صافي صاحب نه دا وپوښتم چې په هر صورت په افغانستان کې دننه د دې جګړې لپاره له اقتصادي پلوه که چېرته د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندیږي، افغانستان څه تیاری لري ورته؟
زه فکر کوم چې فرض کا خدای دې وکړي چې دا جنگ زموږ روان کې دې هېوادو په منځ کې ونه کړي، او علت به هم همدغه وي چې ول به ونه کړي چې هم امریکا او هم روسیه دا دواړه د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي غړي دي، او دې دواړو هم په نړیوالو تړونونو کې امضا کړې ده چې د نړۍ سوله او د سولې خلاف کوم حرکتونه چې کېږي مسؤلیت یې د هغه چا په غاړه ده چې دوی پیډو والا د ویټو حق لري او د سیکیورټي کونسل غړي دي. نو په دې لحاظ باندې دواړه باید فکر وکړي او فکر کوي چې که جنگ ته دوی زړه ښه کړي، معنا یې دا ده چې سوله د نړۍ هم همدغه خوړه به یې په هغه هېواد چې اواز دي دا حمله شروع کوي. نو په دې لحاظ باندې دا به ونه شي، مګر که احیانا ډېر لطاړ هم شي په خپلو دعوو کې په جنګي حالت خبرو کولو کې دا مرستې، لکه څنګه چې احمد صاحب وفرمیل، دا کمیږي په افغانستان کې. که قطع نه شي نو یو اندازې ته کمیږي، یا رسول هم مشکل کېږي، ولې چې هغوی مصروفي بلې خواته. نو اسلامي امارات باید اقتصادي پلانونه خپل د داخلي منابعو نه دومره زیات لاس پې باندې بار کړي او په راویستلو شروع وکړي چې دوی احتیاط نشي بل هېواد ته د اقتصادي د لحاظ نه تر هغه اندازې چې خلکو ته ډوډۍ ونه رسي.
ډېره زیاته مننه. او همت صاحب، که چېرته د جګړې د پیل په صورت کې که چېرته جګړه پیل شي، عملا په هغه صورت کې افغانستان د دې جګړې د اقتصادي زیانونو عواقبو ته د طالبانو حکومت څومره چمتووالی لري؟ یعنی بدیل اقدامات به څه وي؟
هر نوع اقدام چې هغه د افغانستان د ولس د ناخوالي ورسره درمانېدلی شي او مشکلات ورسره کمېدلی شي، اسلامي امارت به له هغه څخه دریغ نه کوي. موږ تاسې که فکر وکړو، نړۍ څو قطبونه ده. که یو دوه قطبونه دلته مصروف شي، یو شمېر قطبونه بې طرفه پاتې کېږي، اسلامي امارت به له هغه طرفه بیا خپل هلې ځلو ته دوام ورکړي. یو شی چې جناب صافي صاحب اشاره ورته وکړه، دا ډېره اساسي ده چې دغه هېوادونه دواړه، امریکا او روسیه، دوی د نړۍ د سوله ییزې نړۍ مسؤلیت د دوی د غاړې ده. که چېرته دوی جګړه پیل کوي نو دا پړه به د جګړې د نړیوالې جګړې بیا د دوی په غاړه کېږي. په هر صورت خدای دې نه کړي تکل صاحب چې دا جګړه به پیل کېږي، موږ ته هم زیان رسېږي، نړۍ ته سیمې ته زیان رسېږي، او که بیا احیانا پېښېدله نو اسلامي امارت به له هیڅ راز هلو ځلو څخه دریغ ونه کړي تر څو خپل ولس په هر لحاظ باندې د دې جګړې له زیانونو څخه وژغوري.
ډېره زیاته مننه. د بحث میلمانه و د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد چې اوسې خبرې کولې، او همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای. له دواړو میلمنو نه مننه کوم، او د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې مو په خدای پاک سپارم.